د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم واوري، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې یو وار بیا د افسیار د ختمولو د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه. په افغانستان، سعودي عرب او ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نن د روژې اوله ورځ ده، خو پاکستان لا د روژې اعلان نه دی کړی. ایران د امریکي تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي. هم پورا خبرونه. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم پرون په بنو کې د ویغونډې پر مهال د اف سی آر قانون غندنه وکړه. وی ویل چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. د غونډې ګډونوالو ویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی، ځکه چې همدا قانون د دوی د وروسته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی. په بنو پریس کلب کې جوړې شوې د غونډې کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو او ځینو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړ. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو د سباوند ټاکلو لپاره یو کمیټه هم په دې وروستیو کې ټاکلې چې وخت په وخت قبایلي سیمو دورې کوي، خو تر اوسه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړې نه ده. په سواد کې پرون د ویلوی جرګې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړو ویل په ملاکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو د حکومتي پریکړې غندنه کوي. د سواد سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم په دې موقعه داسې ویل:
که پارلیمنت زمون خبره ومنله، خا که پارلیمنت نه منله، دا تور تر کول زمون په نصیب کې دي. او د دې نه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره بس کی چې دې ګورنمنت ته باید هیڅ قسم ریوینو مون نه ورکو. د ټلیفون د بل بایکاټ کو، د بجلی د بل بایکاټ کو، د ګیس د بل بایکاټ کو، او دا حکومت به موږ مفلوج کو.
د پاکستان حکومت د وی پخوانی پریکړې او تړون پر اساس د ملاکنډ ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا سیمه ګرځولې و، خو په دې وروستیو کې خپل پریکړه بیرته اخیستې او د ملاکنډ سیمه یې هم د کسټم اکټ لاندې راوستې ده. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي بیګا په یوه دوکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سچل تانې یو چارواکي رمضان مشال لړیو ته ویل برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او پر اصفهاني سره کې په یوه دوکان ډزې کړې. د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور بیا رسنوي ته ویلي چې دا د قلنګ اخیستنې یوه پیښه وه. نوموړی وایي د دوکان مالک قلنګ اخیستونکو ډلو ته د پیسو ورکولو نه انکار کړو چې په ځواب کې هغوی پر دوکان ډزې وکړې. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم ډول بریدونه تر سره شوې دي. نن په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پاکستان کې د پخوا په څیر روژه د رؤیت هلال کمیټه اعلان ته منتظره ده او اټکل دی چې سبا ته هلته د روژې اوله ورځ وي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون تیره شپه اعلان وکړ چې نوې میاشت لیدل شوې ده. په دې توګه په افغانستان، مالیزیا، یمن، لبنان، قطر، کویت، مصر، متحده عربي امارات او د فلسطیني قلمرو په ګډون په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نن روژه پیل شوه. د افغانستان په کندهار ولایت کې پرون د هیواد دینی عالمانو د وی غونډې پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي خامخا ورکړي. دوی زیاته کړه چې اسلام د صحي واکسینو د ورکړې ممانعت نه کوي. په دې موقعه یو دینی عالم داسې وویل:
من خپل اولاد د واکسین په واسطه باندې د ګوزړ نه ژغورو چې تر څو پورې ستاسو په مقابل کې بیا ودرېږي او تل د اسلام د سربلندۍ لپاره قرباني وړاندې کړي.
د کندهار روغتیایي مسؤلینو هم په غونډه کې ګډون وکړ. دوی وویل له بېلابېلو ناروغیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره د واکسینو ورکول اړین دي. د قزاقستان چارواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمال لویدیځ ښار اقتوبې کې په یو پوځي مرکز او د وسلو پر دوو دوکانونو په بریدونو کې شپږ کسان وژلي دي. دغه پیښه د دې سبب شوې چې امنیتي ځواکونه د ترهګرۍ ضد عملیات وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي بریدونه نږدې په یو وخت کې ترسره شول او برید کوونکو د وسلوالو د وسلو د خرڅلو په یو دکان کې یو ګارډ او یو مامور وژل. کله چې پولیس صحنه ته ورسېدل نو پر ډزو یې درې پولیس والا هم ژوبل کړل. د وسلو پر یو بل دکان په برید کې وسلوالو یو پیرودونکی وواژه. وروسته امنیتي ځواکونه ورسېدل او په ډزو کې درې برید کوونکي له منځه یوړل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په درېیم برید کې وسلوالو یو بس موټر وتښتول او د ملي ځواکونو د یو مرکز په دروازه کې وډزول. دوی هلته درې سرتیري ووژل. وروسته د امنیتي ځواکونو په ډزو یو بریدګر ووژل شو. د کورنیو چارو د وزارت ویان الماس سودابیف وایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال څلور بریدګر ووژل شول او اووه نور ژوندي ونیول شول. ایران امریکی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي. په ځواب کې ویلي دوی د اشغال شوو ملتونو د قانوني هڅو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابری انصاری دغه څرګندونې پرون وروسته لاغي وکړه چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي تر ټولو لوی هیواد دی. په راپور کې ویل شوي ایران په سوریه، عراق او بحرین کې د شخړو ورته لمن وهي. انصاری په جواب کې پر امریکا تور پورې کړ چې د په وینا په عراق، افغانستان، سوریه، لیبیا او یمن کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نوموړي دا هم ویل چې امریکا د سعودي عرب په وړاندې خپل سترګې پټې کړي څوک چې په پراخه کچه ترهګرۍ سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي. عراقی چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجا ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډله ییزه قبر موندلې چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونکې موندل شوي دي. خبري ایجنسونو د ناسرګندو سرچینو په حواله ویلي چې عراقي ځواکونو دغه ډله ییزه قبر د فلوجا په شمال لویدیځ کې د سقلاوي په سنډو کې موندلې ده. د پوځ یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ډي پی خبري ایجنس ته ویلي په موندل شوي ډله ییز قبر کې ډېرې د هغو عسکرو د بدن غړي دي چې اسلامی دولت وسلوالی ډلې لخوا تختول شوی. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې نجیب عامر وړاندې کول. د کابل سیمو کې د اف سی آر قانون پر ضد په بنو کې غونډه شوې ده. ګډونوال وای نور د تور قانون نشي زغملای.
څنګه قانون شتانه په پاکستان قانون شپه کچر د میر دري پاکستان بولې ته کوم مولینا هغه مې د ځون بینینا.
د ملکان سیاسي ګوندونو او تجارانو حالت د کسٹم قانون عملی کېدو پر ضد په سواد کې ستر غونډه کړې ده. د دې غونډې یو ګډونوال د وینا پر مهال وویل
ک پارلیمنت زمون خبره مومنله خاکه پارلیمنت نه منله. د ټلیفون د بل به بایکاټ کوو، د بجلی د بل به بایکاټ کوو، د ګیس د بل به بایکاټ کوو.
په کراچۍ کې پر یو دوکان په ډزو کې د دوو هندوانو په ګډون درې تنه وژل شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې هغې خواته د پاکستاني ځواکونو د خوځښت مخه ونیسي. او د سوات والی میاګل عبدالحق د زوکړې 103مه کلیزه تیر ورځ په مینګور کې ولمانځل شوه. میاګل عبدالحق په سوات کې څه کړي وو؟
والی صاحب ټول نه کوم لویه کارنامه چې زګړم ناغه د پښتو ژبې سره داغه او والی هانه مینه چې د خپل ریاست سرکاري ژبه د تعلیم ژبه او د دفتر ژبه ګرځولې.
د دې هر څو ورېدو ته له مشال ریډیو سره اوس د خبر پښتونخوا په بنو کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان ځوانانو او د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه د اف سی آر قانون پر ضد غونډه وکړه. دوی ویلي چې اف سی آر د دوی د تباهۍ سبب دی نو دوی نور نسی زغملای. د دې غونډې ګډونوالو دا غوښتنه هم کړې چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورت لري.
تیر ورځ بنو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیوري لاندې گو اف سی آر گو یا اف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه. غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یوتاف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندگانو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما جماعت اسلامی پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی و. ټولو مشرانو د اف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی دارا ته ګډول غواړي چې خیبر پښتونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل د دوی تباہی سبب ایف سی آر دے او دوی هیڅ کله هم نور ایف سی آر منلو ته تیار نه دی.
دا هو قانون دانا قانون خو غوی چې علی کلا شو وی بلکې کلی کلا شو نه پیو پنسل لیکلا شو چې سارا بڑگا پسند سے پریتا امیش بشرو نے ویل چې امیش پیف سی آر شدا شای لیکلا دا چې کبریلی علاقے تا فوج نرس ادا مطلب چې دا شاہ د نیڑام کړو او دا صاحب شغلی کو چې کبایلی علاقے تا فوج رسی یا روح غلو
زګه چې میش څنګه قانون شتانا د پاکستان قانون شه وکړ د میر دری پاکستان کولای چې ته مو یې نه اخو مې د ظلم ویلی نه و مو څنګه قانون شتانا
د غونډې پر مهال مشرانو او ځوانانو شریکا د اف سی آر پر زید ناره ووهله او وی ویل اف سی آر د دوی د پسمندګۍ سبب ګرځیدلې دوی ویل د کډوالۍ نه پس د دوی په نام راغلی فندونو کې ډیر خورد برد شوه چې د اف سی آر لوجې دوی هیڅ نویني چې خپل حقونو تر لاسه کولو لپاره आवाज وکړي سو نور دغه نظام نشي زغملي او د خیبر پښتونخوا سره شریکه ژوند غواړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ پر ضد جوړې شوې اکشن کمیټي تر سوري لاندې تیر ورځ په منګوره کې ټول ګوندیز غونډه وسوه. په غونډه کې د ملکنډ د اوو ضلعو سیاسي او تجارتي استازو ګډون کړی و. دوی ویل په ملکنډ کې د دې قانون عملي کېدو پر ضد به تر هر حده پورې ولاړ سي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
سوات منګوره کې د ملکنډ ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لویه جرګه وشوه چې پکې په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړه شو. جرګې ته د ملکنډ ډیویژن اوو ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې. په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم اویل
کا پارلیمنت زمون خبره ومنله خا کا پارلیمنت نه منله دا تور تر کول زمون بنسب کړي او د دینه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره بس کی چې دی ګورنمنت ته باید هیڅ قسم ریوینو مون نه ورکو. د ټلیفون د بل بایکاټ کوو، د بجلی د بل بایکاټ کوو، د ګیس د بل بایکاټ کوو او دا حکومت به موږ مفلوج کوو.
جرګې ته د کوس در څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی ویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده.
دا کیسه موږ ته چا په خیرات کې نه درا کړې عزیزانو. موږ د 14 اگست یا 14 اگست د پاکستانیان نه یو. موږ په شرایطو، په اصولو، په فیصلو، په هغه نه پسته چې کوم زمونږ فیصلې شوې دي، موږ د پاکستان حصه جوړ شوې یو. دا زمونږ حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي. موږ والنټیر دي د تاوالل بالکل. دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی، زه نور تفصیل کې نه ځم. او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو نور اتون کې نسل چې کوم دی به موږ نه معاف کړي. مخکینی نسل موږ له فیصلې معاهدې کړي په کار ده چې موږ هغه معاهدې چې د پلان نیکه غراتي.
د بونیر ضلعي ناظم ډاکټر عبید ویل چې د ملکن ډیویژن څخه ټیکس ختمولو لپاره به لوی احتجاج کوو او دا قانون به بدلوو.
کم مشران منګه اسلام آباد ته یا پېښور یا اسلام آباد ته لیږو چې دا غي په شاته دلته د احتجاج چې کم طریقه کار دی چې هغه موږ مخکې نه تیکړی او یو حل زله شروعي.
په دغه موقع په صوبایي حکومت هم ټکونه وکړه شول چې د کسټم قانون راوستلو کې دوی لاس دی. دغه په ځواب کې د بر سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي اویل
صوبایي حکومت د کسټم ایکټ د نفاذ مطالبه او دغه سمري نه دلګل خدا اوس چې کوم دوباره ولګل کو وفاق په دې کې مخلص وې. یا دا صوبایي حکومت خبر ویل پکار دی چې پوری تور څنګه چې ویل شو دغه موقع څنګه ستې بل دا خپل تقاضا ده چې صوبایي حکومت دا ټیکسونه چالي دا په وفاق ته ځي، وفاق پاکستان ته، صوبایي خزانه ته نه راځي. صوبایي حکومت ته څه ضرورت ده چې دلته خپل سیاسي ساخت ته نقصان رسوي او د وفاق د لپاره ټوله نزله چې دا په خپل ځان باندې ورځي.
د کسٹم ایکټ په ضد راجمع شوی جرګې کې قراردادونه پیش کړل شول چې پکې د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه شوه چې دوی دې د کسٹم قانون تر سوري لاندې ملکن ډیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي. دې تر څنګ پریکړه وکړه شوه چې د ملکن ډیویژن په اوو ضلعو کې بعد د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په کراچۍ کې پر یو دوکان په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د شار سچل تانی مشر فرحان مشال رډیو ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې دوه هندو وګړي هم شامل دي. بلخوا پولیس وایي چې دا د کلنګ اخیستلو پیښه وه او د دوکان مالک ته لوړاندې دړکې هم ورکړل شوې وې. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د کراچۍ ښار سچل تانی یو چارواکی ایسای رمضان د ګل پشپ نه وخت مشال ریډیو ته ویل چې دوه نامعلوم وسلوال په موټر سایکل سواره راغلی وو او په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکو او دوه دننه ناست کسان وجلې شوي. شراب یو دکان دے چپیڑزی شوی او درے کسان پکے مڑدی. دا دکان ابوالحسن اصفہانی سڑک باندے دا پیراڈائز بیکرے سرا خواتا دے. دا ڈاکا نوا بلکہ دا سخکاری کی دوڑان دے چرتا جگڑ شوی. بیادوی دا وسلے سرا راغلل او ڈزی کون کی کسان پا نشک کے ہم وہ ڈزی اکڑے او بیا پتیخ تکے بریالی شوی. بلخوا د ملیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د قلنګ اخیستو په لانجه شوې او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوې وې. پولیس چارواکي وایي چې د وژلې شوو کسانو پیژندګلو د ساتونکي شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوې ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې ده. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازت د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښکاره لیکلې شوې وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لږ تر لږه 1.5 لک پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې هغې خوا ته دې د پاکستاني ځواکونو د خوځښت مخه ونیسي. د جرګې غړو ویلي چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په 5 ولایتونو کې د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری ورکړې چې که پاکستان د افغانستان په خاوره کې له مخ کې ورتګ څخه لاس وانخلي نو د دوی په وینا افغان امنیتي ځواکونه به پر وړاندې په پوځي اقدام لاس پورې کړي. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په 5 ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو مخې ته تګ د افغانستان د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغه جرګې غړي له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوځیانو د پوستو جوړولو پر وړاندې اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې سیاسي فشارونه زیات کړي څو د افغانستان په خاوره کې لا پوستو جوړولو څخه ډډه وکړي.
د دې ترڅنګ د ډیورنډ کرښې بدې کرغېړنې کرښې هغه ستونزې او مشکلات چې په مختلفو دروازو کې بالخصوص په تورخم دروازه کې راولاړ شوي دي، د دې د حل لپاره هم باید حکومت اقدام وکړي. دا دروازه موږ ته د منلو وړ نه ده. په دې ساحه پرته دواړه هغې اړخته او دې اړخته قومونه دا یو خلک دي، نو زموږ غوښتنه ده چې حکومت باید جدي اقدام وکړي او دغه تګ راتګ ته په هماغه شکل، خصوصا هغه قومونو ته چې هلته پراته دي، هغوی ته په هماغه شکل اجازه ورکړي. که نیور نه داسې یو عمل ترسره کړي چې تر څو پاکستان د فشارونو لاندې راشي.
له کلونو راهیسې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستاني پوځیانو له لورې د توغندیو ویشتل، د تورخم دروازې وخت ناوخت تړل کېدو، د کونړ، پکتیا، پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو په ځینو سیمو کې د پاکستانی پوځیانو مخې ته تګ عام خلک او د ملي شورا غړي په غوسه کړي دي. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزای وایي چې پاکستانی پوځیانو یوازې په کونړ ولایت کې او پوستي جوړې کړي او په 5 نورو ولایتونو کې هم په ورته کار لاس پورې کړی. ښاغلی اڅکزای ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی.
د افغانستان تقریبا په څلورو 5 ولایتو کې پاکستانیان مخته را ډیورنډ راوښتي دي. یوازې د کونړ په ولایت کې تقریبا 8 پوستې مخته راوړي چې هغه تقریبا 1 کیلومتر را پوسته مخته سه. زموږ دولت یا نظام اوس هم د انګریزانو د پاکستان د عیسایو سره په تفاهم باندې کار کوي. دا که چیرې د هغو سره په تفاهم باندې نه یو ژغ باید پورته کړي.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو او له وسلوالو طالبانو څخه د هغه هیواد د ملاتړ په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي حکومت هڅه کوي چې دا ډول موضوعات د خبرو له لارې حل سي، خو د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي که پاکستان د افغانستان په خاوره کې له مخکې تګ څخه لاس وانخلي افغان امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې په نظامي اقدام لاس پورې کړي.
دا سیخه هغه دار چې مونږ هم هغه مناسبات چې پاکستان سره غوړو، پاکستان هم هغه مناسبات زموږ سره وتړي، ځکه دوی زموږ په خاوره باندې تجاوزونه کوي، د خط دواړو غوړو ته قوانین مراد کی، پوستي ایجاد نه کی، او کچېری سرغړونی کوي زموږ سرحدي قواوې وسلوال پوس خو مجبور مکلف دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
افغان سناتوران لنړیوالې ټولنې غواړي چې په پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په اړه له خپل کرغړلن سیاست څخه لاس پسرسي.
افغان چارواکو په هیواد کې د عدالتي کارکونکو د امنیت لپاره د لاک لکو ګامونه اخیستلو امر کړی دی. دا لغ وروسته ده چې تیر ورځ په لوګر کې وسلوالو د یادی څانګې اووه تنه ووژل. تر هغه وړاندې په غزنی او کابل کې هم ورته پیش رامنځته شوې وې. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان حکومت وایي امنیتي ارګانونو ته امر شوی چې د هیواد د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو د امنیت لپاره جدي اقدام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون د لوګر ولایت د استیناف پر څارنوالۍ برید وکړ او د دې ادارې اووه کارکوونکي ووژل. په وژل شویو کسانو کې د لوګر د استیناف نوی څارنوال چې پر دې دنده نوی ګمارل شوی و هم شامل دی. له دې حملې وروسته د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د عدلي او قضایي چارواکو امنیت د ملي وحدت د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی.
دولت افغانستان به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده
دی. افغانستان د دولت مشرتابه امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د عدلي او قضایي ادارو او د هغو د چارواکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ په دې برخه کې هڅه کوو، خو یو مسله چې باید یاد یې کړم دا ده چې تروریستان زموږ خلک وژني او موږ ته ګواښ کوي، خو موږ به د دې ګواښونو په خاطر هیڅکله د عدالت لپاره خپل کار پرې نه ږدو. د لوګر په پرونی برید کې درویشت نور کسان چې د استیناف د څارنوالۍ کارکوونکي او عام خلک هم پکې وو ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا درې تنه برید کوونکي چې د پوځیانو په جامو کې د څارنوالۍ انګړ ته ننوتي وو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې برید کې زیات شمېر قاضیان او څارنوالان وژلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د حمله غندلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په یو بیان کې پر حکومت غږ کړی چې د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو او د هغو ملکیانو امنیت خوندي کړي چې د خپلو چارو او ستونزو د حل لپاره د ادارو ته مراجعه کوي. په بیان کې همداراز راغلی چې یوناما ته د روان کل لپاره پر قاضیانو، څارنوالانو او د عدلي قضایی ادارو پر نورو کارکونکو د حملو اتلس قضیه رسیدلی. یوناما وایي چې د دې حملو په نتیجه کې درویشت ملکیان وژل شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د لوګر پرونی حمله د غزنی ولایت د استیناف پر څارنوالۍ له وسلوال برید یوازې پنځه ورځې وروسته کېږي. د غزنی په حمله کې د دوو میرمنو په ګډون ټول شپږ کسان ووژل شول او دوه ونې مخکې وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت د محکمې د مامورینو پر موټر په کابل کې حمله وکړه چې یولس کسان پکې ووژل شول.
احمد تکلو. د افغانستان په کندهار ولایت کې په لومړي ځل دینی عالمانو غوښتنه شوې چې د پولیو یا ګزانه د ناروغي د واکسین په اړه د خلکو د شک لري کولو لپاره دی فتوا ورکړي. په دې اړه سوي غونډه کې دینی عالمانو پر ولس ژغ کړی دی چې خپل اولادونو ته دی د پولیو ضد څاڅکي خامخا ورکړي. په دې اړه تفصیل له کندهار صادق رښتینی راکوي.
که څه هم د یو شمیر ولایتونو په کلو او بانډو کې خلک شک کوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین څاڅکی د ماشومان لپاره خطرناک دی او د دوی په عقیده ماشومان ته نورې ناروغۍ پېښوي، خو د هیواد سرتاسري دیني عالمانو دا ثابته کړې چې د واکسین څاڅکی حلال او د ګزند د ناروغۍ محوه کوونکی دی. په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دیني عالمانو پکې ګډون کړی وو. دیني عالمانو خلک وهڅول چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي.
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی او ما ته ثابت او بخپل زما د کشنیانو په شیر به زحال ته پویتم چې د دبه دانې ختلې وي په کوڅه کې به دانې ختلې وي کار به د شیر خلاصو. او نن څلره مده زما په کلی کې پس بین بولده کې زه چې چیرې ختم د جامعې حاجی ولی جان جمال تبلیغي مرکز و څنګه زما د کور مخه مخ د څلورو کالو کشنی د شیر سمړ سنن څلره معلومه ده چې واکسین بیانې سوی
قربانی وړاندې کی
چې موږ ستاسو سره په دې ټول پروګرامو کې موافق یو، خصوصا زدا کې دا لرم چې زه په دې کې باید هر ټول مسؤلیت چې دې په غاړه واخلم او باید دا کار وکړم.
اړوند روغتیایي مسولین هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطري وبلل او له ټولو دنیا عالمانو یو غوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د امیر روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضی او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر شاولی پوپل له خلکو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني.
نو دا ناروغي نن ورځ په نړۍ کې نشته معلومه شوې ده دا د واکسین په واسطه. نو د دې څخه لوی ثبوت د واکسین په هکله نه وي، ځکه چې د چیچک ناروغي نن ورځ د هېڅ ځای کې نشته منځه تللې ده. پولیو حقیقي چې موږ د واکسین چې موږ سیواس کو هغه وایو د کندهار نه پوس تر 2.5 میلیونه او دلته قرارداد وزارت چې جامع د 2 لسو لکو په اساس کوي. لویه ستونزه چې مکتب نیستي، کلینیک خطا دی، سهمیه سامانه راکول کېږي، هغه دغه د نفوسو ستونزه.
چارواکي وایي چې سږکال د اوزې په کچه 15 او د کندهار په کچه 1 د ګزن پېښه سبسوې ده.
د پاکستان د اکنامیک سروې تر مخې د پاکستان په پنجاب صوبه کې په تیر یو کال کې تعلیمي شرایط تر ټولو زیاته سوې ده، خو بل پلو همدغه شرایط په خیبر پښتونخوا کې بیا تر ټولو کمه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي چې دوی د صوبې د تعلیم د ودې لپاره پر یو شمېر پروژو کار کوي. فرخنده اسد رپورټ لري.
د پاکستان د اکنامیک سروې تر مخه په ټول هیواد کې تعلیمي شرایط 2% زیاته شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا کمه شوې ده. د دغه سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په کال 2014 نه 2014 کې د سړو تعلیمي شرایط 2.5% وه، ولې په 2014 او 2015 کې بیا 1.5% ته ټیټه شوې ده. دا شان په کال 2014 او 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو تعلیمي شرایط 6.5% وه، چې په کال 2014 او 2015 کې دغه 15% ته ټیټه شوه. په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ د کارکونکو ادارې الف اعلان د پیښور څنګه یو مشر عمر اورکزی وایي په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې په سکولونو کې د سہولتونو نشټوالی دی، بلکې زیاتره د 5م جماعت وروسته خاص کر د جنکو لپاره سکولونه عام نه وي.
زموږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډیسټریکټس دي، هغه کې موږ سره زیات خراب حالت په تورغر او کوهستان ډګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکوم ده، اچھا دلته کومه مشرمانی سکولونه نه بار دي، مینه چې زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونس دي یا د سټنور وجوهات دي، هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمری لیول پر مشرمانی خو سکولونو تر رواني وي، خو څکل پرایمری لیول یو مشرماش کې جم کلاس ته شین او هغه سکول پرې دي، هغه مین وجوهات د دې هغه سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واش روم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو، هغه وجنه بیا ډراپ اوټ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیات.
د دغه سروې تر مخه تر ټولو زیاته تعلیمي شرایط د پنجاب 3.5% ده، بیا د سند 6.5%، د خیبر پښتونخوا 3.5% او تر ټولو کمه د بلوچستان 4.5% ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي او د صوبې د تعلیم پخوانی وزیره معراج همایون وایي دا د دوی لپاره هم د حیرانتیا خبره ده چې په صوبه کې تعلیمي شرایط په تیر یو کال کې ټیټه شوې ده.
حاضری
په دغه سروې کې دا هم ویل شوی دی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ښځو تعلیمي شرایط ټیټه شوې ده، او د صوبې په لورو پرتو سیمو لکه کوهستان، تورغر، سوات، دیر او نورو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له وجې هم زیاتره جنکۍ له تعلیمه محرومه پاتې شي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ په یو شمېر منصوبو کار کوي او غواړي د جنکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ خزي ایجوکیشن افیسر سیکم دی، هغه له موږ 50% ایکسترا سالری ورکو ان کیج کیږي، د هغه لپاره موږ ایجوکیشن مینیجر د لپاره، فیمیل ایجوکیشن مینیجر د لپاره 50% ایکسترا سالری ورکو، فیمیل ایجوکیشن سیوا کولو لپاره موږ څومره چې نوی سکول جوړیږي اوس په دې صوبه کې د هغې ریشو اوس چونکې ټیک نه ده د هلکانو سکولونه ډېر سیوا دي جینکو سکولونه کم دي نو موږ به 70% سکولونه به موږ د جینکو جوړو او 30% موږ د هلکانو جوړو.
د دغه سروې تر مخه په ښاري سیمو کې تعلیمي شرع یو څه هدخه شوې، ولې په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې د ښځو سره سره د سړو تعلیمي شرع هم ټیټه شوې ده.
په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوی نجیب امیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم پرون په بانو کې د وی غونډې پر مهال د FCR قانون غندنه وکړه. وی ویل چې په قبایلی سیمه دی په پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. دوی وایي نوموړی قانون دوی اغیزمن کړی او نور نشي زغمای. په سواد کې پرون د وی لوی جرګې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې غړو ویل په ملاکن ډیویژن کې کسټم اکټ د نفاذ غندنه کوي. حکومت دې خپله پریکړه بیرته واخلي کنه نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سیچل تانې یو چارواکي رمضان مشال لړیو ته ویل برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو پر اصفهاني سړک کې پر یو دکان ډزې وکړې. نن په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پاکستان کې د پخوا په څېر روژه بیا هم د رویت هلال کمیټې اعلان ته منتظره ده. د قزاقستان چارواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمال لویدیځ ښار اکتوبر کې په یو پوځي مرکز او د وسلوالو پر دوو دوکانونو بخنه غوړم د وسلو پر دوو دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژل دي. ایران د امریکای هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په ځواب کې ویلي دوی د اشغال شوو ملتونو د قانوني هڅو ملاتړ کوي. ایران پر امریکا ځوابي الزامونه لګولي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجه ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډله ییزه قبر موندلې چې په کې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونکي موندل شوي دي. او ځایي اوسیدونکي او سارونکي ډلوایي روسي او سوریایي حکومتي جنگي الوتکو په حلب ښار کې د یغانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې چې لږ تر لږه 1480 کسان پکې وژل شوي. بل پلو د سوریې حکومتي رسنۍ خبر ورکوي چې یاغیانو په همدانیا او میدان کې په ډزو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل دي.
خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول. او زو اسلام آباد ته او هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستې دي او لنډیزې وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ وروستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولی دی، ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثره خلکو په دې باندې ګوتې پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایهدارو او شتمنو لپاره دی. نو بل پلو حکومت وایي چې روانه په سویزرلینډ کې به د OECD غړیتوب ترلاسه کړي او له هغې وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي. خو دا به کله کیږي، ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړیتوب ترلاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د OECD غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوره جوړول وي او داسې نظام چې هغې کې یو شتمن هم د ټیکس غلا ونه کړي. ادارې اخر کې وایي که وکتل شي نو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کامی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده، نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپلو وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکي او ګرانیدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت صغوره اقدامات نه دي کړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم تیرو وختونو کې په صوبایي او ښاریو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وي، د کومو په موجودګۍ کې چې تر سرحده پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوی وه. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کولو اعلان کړی دی، خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دوکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار په موقع موقع دکانداران پخپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي، خو پاکستان کې معاملہ بل رنگ دا. اداریه اخر کې وایي چې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي، نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو لیکنه کې کاږي چې پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ او ګاونډي هیواد افغانستان کې القاعده یو ار بیا خپلې جرړې خورول غواړي. بلخوا فرسټ پوسټ ویبپاڼه لیکي چې هند په دې وروستیو کې له افغانستان سره په یو شمیر پرمختیایي منصوبو کې مالي ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې ټینګې شوې دي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځانته ځای پیدا کول غواړي او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقع هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې څه باندې 2 کروڑ ده، پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروستو په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرسټ پوسټ ویبپاڼې یوه لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 اربه ډالره لګولي او د نورو 2 اربه ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده چې پکې به د اوسپنې په کانونو د بجلۍ په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي هلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لرې دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
منور شاو د په قزاقستان کې وسلوالو د وسلو پر دوکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژل دي. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 4 برید کوونکي وژلي او وایي نور ژوند نیولې دي. دا پیښه په غشار کې رامنځته شوې ده چیرې چې په دې هیواد کې لومړی ځانورګي برید شوی وو. احمد تکل نور حال راکوي.
د قزاقستان په شمال ویدیز ښار اکتوبر کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر 2 دوکانونو حمله وکړه. په یو هټۍ کې یو هټۍوال او یو ګارد ووجل او درې پولیس هغه محل ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا درې وړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خپره شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. یا وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه نه نایست او هلته یې 3 پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې 4 تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او 1 تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دله قوله مخکې دا هم ویل شوي و چې 1 تنه پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایف همداراز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم،
مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته وویل چې لخپل کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبر د روسیې د سرحد په 100 کیلومتری واټن کې پروت صنعتي خار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راوخیسته.
احمد تکلو د پاکستان انګلیزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې ښلي چې که څه هم پاکستان د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د خپل هیواد د خپلواکۍ پر ضد ګام ګڼي خو تر اوسه یې دا مسله په نړیواله کچه نه ده راپورته کړې. مجید بابر د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې کې لیکوال عامر رانا څوک د پاکستان لوی دښمن دی د سرحد لاندې یو مقاله کې لیکي چې د دې پوښتنې ځواب که هر څومره ډیر ساده ښکاري خو دومره آسان هم نه دی چې آیا د پاکستان تر ټولو لوی دښمن بې پیلټه الوتکې دي او که ترهګر. د ورځپاڼې په خبره په بلوچستان کې د امریکایي بې پیلټه الوتکې په یو برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وجنې په دغه هیواد کې په بیلابیلو موضوعاتو لکه د خپلواکۍ، سیمه ایز استحکام، په افغانستان کې د سولې او د چین پاکستان اقتصادي رهداري د امنیت ترڅنګ په یو شمیر نورو خبرو تاو د بحثونو لپاره ولیدي. د مولا منصور د وجنې کسو هم وار له مخه د پاکستان او امریکا په خراب اړیکو بده اغیزه شوي، خو دې پیخي ایران هم په دې قضیه کې ښکیل کړو ځکه چې ویل کېږي مولا منصور د وجنې نه مخکې د ایران نه پاکستان ته راوړېدلی و. د ورځپاڼې په خبره د مولا منصور د وجنې په دې پیښه کې د ایران رامنځته کېدل د پاکستان لپاره نه یوازې د هند په تناظر کې بلکې د مندنی ختیځ په تناظر کې هم ډېره مهمه خبره ده، او هغه ځکه چې پاکستان ایران او هند سره په اړیکو کې مندنی ختیځ د یو توازن ساتلو لپاره کاروي. خو د دې ترڅنګ د مولا منصور و جنبا د پاکستان لپاره په کور دننه هم او خپلو ستراتیژیکي ملګرو سره د خارجي تعلقاتو په تناظر کې هم ډېری ننګونې رامنځته کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې د مولا منصور د وجنې نه پس په یو بیان کې لکه د نورو پاکستانیانو په سیر ویلي وو چې د بلوچستان په نوشکي کې دغه برید په سرګند ډول د پاکستان د خود مختار عزت ګام دی. د لیکوال په خبره تر دا مهال پاکستان په یو نړیوال فورم هم د دغه بریدونو قانوني حیثیت چیلنج کړی نه دی. خو خواجه آصف یو دلچسپ خبره په ګوته کړه چې دغه بې پیلټ الوتکې په افغانستان کې پټ د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله ولې نه په نخښه کوي. د لیکوال په خبره د مولا منصور د وجنې نه څو ورځې مخکې یو وتلی د امنیتي چارو پاکستانی کارپو عاقل شاه په خپل یو تحقیقاتي څېړنه کې لیکلي چې په کومو سیمو کې د دغو الوتکو د بریدونو پر ضد خبره کیږي د هغو سیمو خلک د دا ډول بریدونو مخالف نه بلکې پلویان دي.
فرایډی ټایمز مجله په خپل رپورت کې لیکي چې په پاکستان کې د مدرسو ثبتولو او د هغوی په اړه هر اړخیز حساب کتاب ډیر ګران کار دی. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې نه هخوا حکومت پر دې کار سنجیده معلومیږي او نه هم د مدرسو چلوونکي دا خوښوي. فرخند اسد د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز په خپل یو رپورت کې لیکي په پاکستان کې داسې مدرسې دي چې رجسټر شوې نه دي، دغلته وسلوال محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایونو له یو بل سره په رابطو کې وي. ډیلی ټایمز د سند صوبې په اړه لیکي او وایي په شکارپور او جیکب آباد کې په شیګانو ته تازه بریدونو وروسته اوس دا خبره ډیره ضروری ده چې امنیتي ادارې حکومت په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې په هدفي وجنو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شول چې پکې د بشري حقونو لپاره کارکونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. ډیلی ټایمز د سند صوبې د مذهبي چارو او اوقاف د مرستیال ډاکټر کیوم سمرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ډاکټر سمرو وایي د دوی په مرستو په لومړي ځل د سند صوبې د ټولو مذهبي ډلو مشرانو ته دا بلنه ورکړل شوه چې دوی کینی او په دغه صوبه کې د فرقي ځون خطو او نورو وسلوالو بریدونو په ختمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. ډاکټر کیوم سمرو دا هم وایي دوی په دغه صوبه کې د مدرسو خلاف عملیات پر دې هم بند کړل چې په بدامنۍ خوراولو کې به یو څو مدرسې ککړې وي نو باید دغه تور په ټولو ونه لګول شي. فرایډی ټایمز لیکي دوی د جامعې بنوریا د مفتي محمد نعیم سره ولیدل او له هغه یې وپوښتل چې دوی ته فندونه له کومې خوا راځي. که څه هم مفتي نعیم د بهرنیو مالي مرستو نه انکار وکړ خو دوی وویل خلک له دوی سره مرستې کوي او بیا دوی ځینې کاروبارونه هم لري. هغه وایي د دوی په کراچۍ کې لس مدرسې دي او د یوې مدرسې د یوې میاشتې خرچه یو روپی ده. فرایډی ټایمز لیکي د مفتی نعیم د مدرسو په اړه د برتانیې او امریکا په پروپاګاندا سخت تنقید وکړ، خو بیا یې ډېر په فخر دا هم وویل چې د برتانیې او امریکا نه خلک دوی ته پیسې رالیږي. فرایډی ټایمز له یو مذهبي سکالر ذوالفقار لخوا لیکي، حکومت نه غواړي چې د مدرسو رجستریشن او یا مالی حساب کتاب وشي، ځکه چې نه خو د مدرسو چلونکي دا غواړي چې د دوی د فنډونو او مالی مرستو حساب وشي، ځکه بیا خو به دا په ډاګه شي چې دغو مدرسو له پیسې له کومې خوا راځي او دوی څنګه مصرفوي، او نه حکومت په دغه کار کې سنجیده معلومی کی. ورځپاڼه دا هم لیکي، په پاکستان کې د مدرسو په نصاب نظر ساتل هم آسان کار نه دی، او نه چارواکي غواړي په دغه کې څه بدلون راشي، ځکه چې ډېرې مدرسې د جهاد په اړه هم د ځوانانو ذهنونه جوړوي او دوی دغه نصابي مواد د ټولنې او هغو ادارو نه پټ هم ساتي چې پر دوی نیوکې کوي.
فرخنده اسد و اوسم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال رادیو اونیس پروګرام ستونزې او سرکار وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د کورمه قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو کاروندګر وای چې که څه هم د دوی سیمې ډېرې زرخیزي دي او ځمکې دومره شنې دي چې هر فصل پرې ښه پریمانه کیږي، خو د دې په خبره د اوبو د کمښت او د کرکلي په لړ کې د حکومت د بې پروایۍ له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. حکومت ولې دغه سیمې له پامه غورځولې دي؟ همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شول، آیا هغه کې بغونه او مخکي لکه سبزیونه کې دي
او بوجر موزمات کوم یو فصل ده؟ په دې زمکه باندې کې ډېر زرخیز زمکه ده، خود دي صرف د وبو څو کوم هغه تنظیمات یې نشته دي.
وخر محکمه کم ده کی او بو سورسز جو کړی دي او وبې الترا غونډې کړی دي او جمع کړی دي، نو هغه دینو کې اوس منګه سکیمونه شروع کړل په ټول جنسو.
د قرب قبیلی سیمې د کروندګرو په ستوندو زمونږ همکار تاریخ ورغری اداره پور برابر کړي ستاسو پام ورته راګرځوم.
په قرب کې د میر باغ کروندګر وای په ډیره مشکله خپل زمکو ته اوبو ورکوي، ځکه چې د سیمې کم غټه ویله ده، هغه ټوله زیانمن شوې ده او ډیره اوبو ورنه په لارو کې ځای کیږي. کروندګرو په خبره په سیمه کې چې کمې کار قابل زمکې دي، هغه ټوله د دغه ویلې نه خړوبېږي. یاقوت په نامه یو کروندګر مشال رډیو ته وای په سیمه کې دوی ډیر بد صورتحال سره مخامخ شوي دي، ځکه چې دوی ته ډیره اوبه تر کروندې په پورا ډول نه رسیږي.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شولو، آیا هغه کې بغونه او مخکي لکه سبزیونه کې دي ورپسې لکه تخمونه مو چولو خو ار څه بیره کولو اوس خو کیږي، خو لکه برانه سره ویلشتونه دي هغه اوس رنګه دي اوس څه نشته دي.
صدی خانه 15 کیلومتره لرې میرباغ سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. عبدالمت خان چلالک په نوم مشهور دی. مشال رډیو توای په سیمه کې زراعت ته ودانه ملاويږي چې د دې یو غټه وجه دا ده چې دلته کې کروندګر د ځمکو په خړوبولو کې ستونزې لري.
دلته د وړي په وخت کې خو غنم کېږي، اربش کېږي، وسره مثال مونپلي کېږي، او دا سیبین و دې داغه کېږي، او مطلب دا دے سو بیا دا منی پوا کی دا ماش کی گی او جوار کی گی او بوجر موزما تو کوم یو فصل دے په دې زمکه باندې کې ډېر زرخیز زمکه ده، خود دي صرف د وبو تو کوم هغه تنظیمات یې نشته دي.
کروندګر وای تړل نه راغلی د غویلا بادامینه تربیر باغا پورې ټوله ځای پر ځای ځانمن شوی ده. حاجی لالمت خان په نامه یو کروندګر او مشر مشال رډیو ته وای په سیمه کې ویلې د جوړېدو لپاره د حکومت لخوا 2000 پیسې منزور شوی وي، خو بیا هم د غویلا جوړ نه شوله.
دوباره منزوري وشه د مود میر په حساب کوم هغه ډنګ کړه کور د پاره چیرې دم جوړو خان ته خبر اور دات سدری کول دونیم کول کیږي، بیا بدامي پر وښول خبر اور بدامنه د خپل د میر باغ ویاله پوت دي ته کومه کاچا پلر نه ویاله هغه اننګ کړي چې ان وړنګ مو څه گزار سره کړه، نو دا سوال کو خبر اور څه کچو ته ټیکا ور کړي ټیکا دور سره خبر اور کی کبه ټیکا دور سره نوی خبر اور ته دا ویاله مت جوړ کی.
پسما کې د ریګیشن محکمې مشر اس ډیو هدایت الله مشال رډیو توای دوی سره دمر فړنيشته چې د سیمې دغه مسله په سمدستي توګه حل کړي. دوه وویل پراتلون کې ترقیاتی بجټ کې بچ سمرا ویلا د پخیدو نه پاتې ده هغه به هم جوړول شي واضح دی چې بکورما کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې کروندګر د سرو او تخمونو د کموالي نه علاوه یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ
د کورمې قبیلی سیمې د کروندګرو د ستونزو مو د فاټا سیکټر د زراعت د څانګې ډایرکټر فصیح الرحمن مخې ته کې خو دی او په سر کې مو ترې وپوښتل چې فصیح الرحمن صاحب په خاصه توګه په کورمه قبیلی سیمه کې یا په عمومي توګه په ټولو قبایلی سیمو کې د اوبخور چې کوم نظام دی دا غي د پاره تاسو کومې لارې چارې کاروي
او کوم کوم ځینې کې ویل استابلیش کړی دي نو هغه باندې ما اوم کار شروع کړی دی چې زه د زراعت کې چې کومې زمکي سره دا هر څوم چې په پاټا کې زیات زمکه چې کوم دان دا شارې به کې ډېر زیات دي چې کوم ځای کې دوی د اوبخور محکمو محکمی کم دے کی اوبو سورسز جو کلی دی او اوبیا الترا غون لکلی دی او جمع کلی دی نو آغا دینو کی اوس منگا سکیمون شورو کل پر طول ایجنسو کی پا یو خاص ایجنسی کی نا پا ار یو ایجنسی کی منگا کوشش کو چی آغا دے کی جویلا منگا زمکی آواری کو او زمکا ورلے جوڑ کو آغا شال زمکی چی آغا دیوان دیزارانش کی دی اور لمنگا سمی کو پاوی باندې ورلا منگا لین ریکلیمیشن وګه منگا وای چې زما کې جوړ شي نو بیا باغې ته اوس سره منگا سبزو د غنمو د جوارو د ټولو پښتنو باغې سره پاوی باندې من کار کوم خو یاد لرا زمان مختمه چې کومه ده نو منگا دا ڈیولپمنٹل سکیمون نو بدا کار کوم نو هغه چې څومره حد وی هغه مر پور و من په هر ډیم باندې ارده کی چیزی دو بخور کنه که جوری کلی دی نو آغا ده که با آوی سرا منگا بخور او بجوری کلی دی لنتا با سرا منگا زمان که جورم پا دی ایسقه که ما دا تیرو روزو که دا باله علاقه اوکا تا
جی
او کم چه آغا ده که باله سرا خوش دغا تی کم تحصیل دی دغا که زمان محکمه لگیا دا خلق لزمان که جوری او پاره چې زمکي جوړی شي بیا به تر سره موږ سره زم کارو او سره به کوم دینو د موسم سره زم کارو او دا به سره کو دا به د مان سټیټ کو با
فصیح الرحمن سه د منځنۍ کور مې قبایلی سیمه چې کوم کاروندګر دی اول خو کدا وای چې دغه کاروندګر چې موجوده کوم فصلونه کوي نو آیا دا فصلونه د غوی په ګټه دی او کنا تاسو دوی ته نورې طریقې خای او دغه لته د بخور سره تنظیم دی
پرسنټل کورم ایجنسی په دریو سو کې تقسیم ده
جی
یو چې کوم دی نو اپر کورم دی بل لوور کورم دی او بل سنترل کورم دی هغه ځکه چې موږ په سنترل کورم د پاره د مغوزانو اعلی قسم مغوزانو موږ نرسریانه ولګول او دا غینم بوټي خلکو ته تقسیم کړو 10 لاکو بوټي هغه ځکه چې سنترل کورم کې دا نرسونه تقسیم شوی دی او هغه ویته کارل شوی دی د حق اسما غوزان دی هغه په دې دی چې خلک داسې غوزان وکړي چې داغه پیداوار هم کمی او کوالټي هم خراب وي دا حق اسما غوزان دی د پیداوار هم ډېر کوي او د دې کوالټي یعنی معیار خو هم پیداوار هم خو دی به هم زه ارزو کوم د محکمې زراعت بنیادی طور چې کوم دی نو دا نه کوي چې ګنې ټول خلکو لکارو منګه کو ډیمانستریشن
یو لګسي مواخله یغي کې خپل کارو کوي او دا غي د وجنه بیا غ خلکو ته خای چې داسې کولې شي
هغه خلکو ته من خای او هغه کې من د هغه مکه د زمیداری هغه انپوټس ورلمنګ ورکو هغه په هم شو وسره کوم نور انپوټس کوم کې دي شي ام ورل ورکو او هغه په دې طریقه منګه هغه یو زمیدار په دې کې یو هغه څه دي هغه نه ګیرته اپیر چې هغه سره کوم زمیدار نو هغه مغه ته ګوري
هغه
زمیدار خو به هر سره په خپل کې حکومت خو بدانه پیږي نه
په زمیداری خلکو کې فصیح الرحمن صاحب د منځنۍ کور می خبره وشوه دغه دګي د غوزانو تر څنګه دغه دګي د چایو تاسو یو تنظیم برابر کړی چې د چایو فصل وکړو بیا د زیتونو د فصل یو خبره شوه نو آیا دغه فصل نور فصلونه هم تاسو کوي
په چایو باندې محکمه پیسې ولګولې چې دا منګا په هغه مکو کې وکړو چې کوم مکو کې پیچ یو خبره ده په سنس کې چې هغه د زمکه اساسیت او تیزابیت معلومه زمکه زیات پر زمکه اساسی دي او چه کیږي په تیزابي ځمکو کې چې هغې پیچ د ست نه کم وي نو په فاټه کې ځای په ځای خو پاروزي ته ور خو به داسې وکړی شو چې به منګ کوشش وکړو نو پیچ به مصنوعي طریقې سره منګ کم کړو او هغه پیچ به بیا اوچت شو اساسیت ته بلاړو نو اوس وخت کې په چیو باندې منګ په فاټه کې کار نه کوو ځکه چې دا په لانګ رن کې یعنی په ډېر وخت لپاره دا ناکام طریقه ده زمونږ د ځمکو اساسیت چې کوم دی نو دا تیزابي دي او سر زمونږ ځمکو پیچ چې کوم دی نو دا اساسي دي یعنی د ست نه زیات دی د ست نه د 8.5 زمونږ عام پیچ دی د ټولو ځمکو کرکیرې سایل ورته مونږ وایو او د چیو ضرورت چې کوم دی نو هغه
تجربه شوی واغه ناکام شو
اغه ناکام ته څه چې دا په یو ټرایل بیس باندې شوی و دا په سواد کې شوی و دا په هزار کې شوی و نو هزار کې خو کامیاب و ځکه چې اغه دې کې باران نډیر کیږي او داغه کوم داغه ویني کې دا پیچ ملاویږي چې زمزمه کې ملاویږي دلته نه ملاویږي دیم نمبر خبره تا دا آلیو کوله شو نو په آلیو باندې منګا په کور میجنسي کې اوم آلیو ډیر دی په اورګ دې ایجنسي کې اوم آلیو ډیر دی په باجوړ کې اوم آلیو ډیر دی بس په ار په بنار کې هو مرنشم ویلې خو په سود کې اوم چې کوم دی آلیو ډیر دی په نار کې آلیو ونګل اچتا
جی
خدا ټول زنګرون دا ټول زنګرون کې چې کوم قسم دی نو هغه نه تیل ډیر نه وي مونږ هغه کې کوشش دا وکړو د سوکار او راسي مونږ هغه کې کوشش کوو چې مونږ دغه زندلي بوټي ونی چې کوم دا زیتون دی په دې کې مونږ شخص راشي وکړو او په دې کې مونږ قلمونه ولګو د هغه قسمونو چې هغه خطا دا وار ورکی هغه کامیاب
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوغوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستوندې محل.
د دم د لندن لور پر سرو روی خمو.